د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي. وړاندې مو د افغان طالبانو له خپل منځي اختلافاتو خبرو او د طالبانو د وی ډلې له استازي سره شغېدلې یو، خو سمدستي خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی اوروي.
د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل استازي قطر ته لیږلی څو هغه طالبان چې له ده سره مخالفت کوي ورڅخه د علني بیعت په خاطر غوښتنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د کندهار په امنیه قمندانۍ د یوې حملې مخه نیولې، او د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جومات کې تېره ورځ ساختماني کړندل ویدو له امله لږ تر لږه 108 تنه وژل شوي. خبرونه د راپورونو لمخې د طالبانو نوی مشر خپل استازي قطر ته لیږلی ترسو هلته د طالبانو استازي وهڅوي چې د دې ډلې له نوی مشر څخه علني بیعت اعلان کړي. د رويټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور خپل استازي مولا جلیل قطر ته لیږلی چې هلته د طالبانو لغړی څخه غوښتنه وکړي چې د مخالفې ډلې یعنی د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د ورور او زوی پر ځای دی د مولا منصور ملاتړ وکړي. په قطر کې ځای پر ځای طالبانو تر اوسه مولا منصور د طالبانو د مشر په توګه نه دی منلی، خو د دلی د مشرۍ لپاره بل سیال کس هم نه دی ټاکلی. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د کندهار پر امنیه قمندانۍ د یوې حملې مخه نیولې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې درې ترورستان د امنیتي مامورینو لخوا نیول شوي چې غوښتل یې په کندهار کې د دې ادارې پر دفتر یو ځای ځانمرګه برید وکړي. د امنیتي چارواکو په وینا د دې ډلې مشر له دریو نورو کسانو سره یو ځای په زندان کې دی، خو واضح شوی نه ده چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي. په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره یا ایسا لزګونه ګوښښوي کارکونکو نن د دې ادارې مخې ته لاریون کړی دی. دوی وایي چې په یاد اداره کې د سیاسي چلند په خاطر د بودیجوي ستونزو په پلمه لدندو ګوښښوي دي. د غلارون کونکو وایي چې د ایسا ادارې نوی رهبری پلاوی د دې ادارې 103 دیش کارکونکو لري کړی او همدارازي په فاریاب او پکتیا کې خپلې څنګه تړلې دي. د ایسا ادارې چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د پکتیا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د چهارشنبه پر ورځ د امریکا یو ای پی بلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 پاکستانی سختدریزي وژل شوې دي. استخباراتي چارواکو پرون دا خبره کړې. دغه حمله په افغانستان کې د پاکستانی سختدریزو پر وړاندې د بی پلوټ الوتکو د کمپاین برخه بلل کېږي. د پاکستان استخباراتي ادارې درې چارواکو د چهارشنبه د ورځې حمله تایید کړې چې د پاکستان جنوبي وزیرستان سیمې ته نږدې په افغانستان کې دننه شوې. د نورستان پر کم دي شول سولې د افغان دولت د مخالف وسلوالو حمله په شاوته بلل شو. د دریم سرحدي کنډک قومندان شمس الرحمن نورستاني ازادي راډیو ته ویل چې په سلګونه وسلوالو تیرورس پر کم دي شول سولې حمله وکړه.
زبردست تلفات دشمن تړول دي شهر ډېر او تاریخ پرې د کم دي شول کوڅه د تلفات مور او ځخیان تقریبا وېش کسان راپور مونږ ترا کړی.
د دریم سرحدي کنډک قومندان زیاته کړه چې په دې جګړه کې دوه محلي پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د سرپل ولایت د کلیو د بیرغونی ریاست دوه انجینران نن سهار د طالبانو لخوا تختول شوی دي. دغه ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسانو د امنیتي ارګانونو له همغږۍ پرته په ناامن سیمه کې تګ راتګ کاوه. شاوخوا شل ورځې مخکې هم په سرپل کې د استیناف محکمې څلور قاضیان د وسلوالو کسانو لخوا تختول شوي وو چې تر اوسه درک نه دی معلوم. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر درې شپېته افغانۍ اتیا پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ نوي پوله، د انګلستان یو پاوند شپږ نوي افغانۍ نوي پوله، د سعودي یو ریال شپاړس افغانۍ اتیا پوله، د امارات یو درهم ولس افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ څلوېښت پوله، او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه دولس افغانۍ. بیا هم خراغلی د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جومات کې تیر ورځ د ساختماني کرین د لویدو له امله لږ تر لږه 108 تنه وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان دي. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په زرګونه کسان له بیلابیلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکې مکرمې ته تللي دي. د حج مراسم تر دوه اونیو په لنډه موده کې پیلېږي. د عربستان د ملي دفاع چارواکو د دې پیښې اعلان په ټویټر کې وکړ. د پیښې ویډیوګانې په ډله ییزو رسنیو کې خپرې شوې چې پکې په وینو لړلي جسدونه ښکاري. د حرم شریف په ګڼ کې اپرات دي. د حرم شریف د جمعه شاوخوا کرینونه ولاړ دي او دولت غواړي چې دا جمعه څلور لک متر مربع پراخ کړي څو 2 میلیونه او 2 لک کسان په وخت کې پکې لمونځ ادا کړي. د مکی والی شهزاده خالد الفیصل د پیښې د تحقیقاتو امر ورکړی دی. د تاجکستان چارواکو د ځای رسنیو د هغه خبر له تصدیق ډډه وکړه چې وایي د دې هیواد د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وژل شوی دی. ایشیا پلس، خبری اژانس او اویستا د نامعلومو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې عبدالحلیم نظرزاده چې د آخري تروریستي حملو مسؤول ګڼل کیږي د تروریستانو پر ضد په عملیاتو کې وژل شوی دی. په خبرونو کې راغلي چې نظرزاده له خپلو یو شمېر ملاتړیو سره د دوشنبې ښار په لویدیځ کې په رامید دره کې پټ شوی و. د تاجکستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکو د دې خبر له تایید څخه ډډه کړې. خو د تاجکستان یو امنیتي چارواکي د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي چې له رامد درې څخه د پیژندنې لپاره یو شمېر مړي پلازمینې ته انتقال شوي دي. پولیس وایي د نظرزاده تر مشرۍ لاندې یوې ډلې د سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه دوشنبې ښار ته نږدې په وحدت سیمه کې د پولیسو پر یو مرکز حمله وکړه او نهه پولیس یې ووژل او وروسته رامد درې ته وتښتېدل. د تاجکستان امنیتي چارو ځواکونو په دغه اداره کې نظامي عملیات پیل کړل او د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د خبریالانو د راپور له مخې پر رامد دره کې تر پرون ماښامه نښتې روانې وې. د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رایې د دې موافقې څخه ملاتړ څرګندوي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه. ولسمشر براک اوباما پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د استازو د جرګې رایې دا څرګندونه کوي چې ډیری غړي هغه تاریخي موافقه لیک لوستلی چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو څخه به د ایران مخه ونیسي. له دوو ورځو بحث وروسته د جرګې د 219 رایو په مقابل کې 122 رایې د موافقې پر ضد وې. دا رایګیري تر ډېره دا سمبولیک ده ځکه چې په سپینې ماڼۍ د سنا له ډیموکراتانو څخه کافي د ملاتړ رای ترلاسه کړي څو په کانګرس کې د دې موافقې د ردېدو مخه ونیسي. او د 2001 کال د 11 سپتمبر په تروریستي حملو کې په نیویارک او واشنگتن کې د وژل شویو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې راټول شوي وو او د دې غمجنې پیښې 14 کلیزه ولمانځله. په دغو حملو کې چې د القاعده د غړیو لخوا مسافروړونکو الوتکو د امریکا پر دفاع وزارت او سوداګریزو دفترونو سقوط وکړ 3000 کسان وژل شوي وو. پرون په واشنگتن کې ولسمشر براک اوباما او میرمن یې میشل اوباما له سپینې ماڼۍ راووتل او د سهار پر 8 بجې او 6:30 د سقوط په مراسمو کې برخه واخیسته. دا هغه دقیق وخت دی چې کله چې په نیویارک کې لومړی الوتکې پر نړیوال سوداګریز مرکز سقوط وکړ. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیامو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د طالبانو ترمنځ لژورو اختلافاتو خبرو او د مولا محمد عمر د زوی او ورور د ډلې پلویانو د نوی مشر مولا منصور دا خبره رد کړه چې قطر ته هغه اس د هغه هسته ستللې. مولا
منصور فعلاً نفر سیاسي د به تمام تیم خود نداره چې لږه روان وکړه فقط به پروپاګاندا.
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د افغانستان د سولې عالی شورا له هغه څخه غوښتنه کوي چې د سولې خبرو تکشینه.
زمون غوښتنه د طالبانو یا د ټولو مخالفینو نه داده چې د سولې لپاره مادهګي وخی.
په دې خبرونه کې مو په مکه مکرمه کې تر سلو د ډیرو کسانو د وژل کېدو د پیښې له جزئیاتو خبرو او دا حال درکو چې په دې پیښه کې افغانان شته که نشته. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
ایچ آی وی وایروس د سلور لارونه یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي.
د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر ملاتړیو د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور تورن کړ چې اختلافات او تلمن وهي او د ځان لپاره تبلیغات کوي. د مولا محمد عمر د زوی او ورور د ډلې پلوی مولا عبدالمنان نیازی ازادي رادیو ته وویل چې د مولایانو له لوري خبري روانې دي او په لند راتلونکي کې به مولا محمد اختر منصور تجرید شي.
علما کار میکنند او اختلافات طرف ما گرفته شده.
علما کار کوي، اختیارات زموش لوري اخیستري، خو په ډیر خوشنۍ شاغلی اختر محمد منصور دغه علما او ته چندان اعتنا نه کړي او اختیار نه دی ورکړي. نو په لند ورځو کې به علما خپل پریکړه وکړي او د مولا منصور د عدم مشروعیت فتوا به ورکړي چې علما او ته بی اعتنایی کوي او اسلامي امارت او د امیرالمؤمنین کورنۍ ته بی اعتنایی کړي ده. مولا عبدالمنان نیازی د طالبانو ترمن د اختلافاتو خبره په داسې وخت کې کوي چې د راپورونو لمخې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور خپل استازی قطر ته لیشلی تر څو هلته د طالبانو نور استازی وهڅوي چې د علني بیعت اعلان وکړي. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې د طالبانو نوی مشر مولا محمد اختر منصور خپل استازی مولا جلیل قطر ته استولی چې هلته د طالبانو له غړیو څخه غوښتنه وکړي چې د مخالفې ډلې یعنی د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د ورور او زوی پر ځای د مولا منصور ملاتړ وکړي. مولا منان دا خبره رد کړه او ویې ویل دا خبر ناسمه ده. مولا جلیل د افغانستان د اسلامي امارت د شورا غړی دی چې په دې شورا کې د امیر المؤمنین کورنۍ هم شامله ده. دی د منصور د مقابل لوري سړی دی. ښاغلی منصور اوس په خپل ټول ټیم کې سیاسي کسان نه لري، داسې څوک چې یو ځای واستوي. دا یوازې یو پروپاګاند دی. طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري او اکثره وختونه په متحده عرب اماراتو کې له ډیپلوماتانو سره په غیر رسمي توګه ویني او خبرې کوي. په قطر کې اوسیدونکو طالبانو تر اوسه ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه نه دی منلی، خو د دې ډلې د مشرۍ لپاره یې بل سیال کس هم نه دی ټاکلی. د طالبانو ترمنځ د دې اختلافاتو په ترڅ کې د افغانستان د سولې عالي شورا هغوی د سولې خبرو ته هڅولي دي. د سولې د عالي شورا د دې غوښتنې په اړه سالم محمد صالح راپور لري.
د طالب مشر ملا عمر د مرګ د خبر اعلان کلیوي خوا د طالبانو په رهبرۍ کې درزونه ایجاد کړل، له بلې خوا یې د سولې هغه خبرې هم په ټپه ودرولې چې په پام کې وه. دویم پړاو یې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ په پاکستان کې وسی. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د طالبانو له ډلو ټپلو غواړي چې د سولې خبرو ته د افغان ولس په غوښتنه ادامه ورکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه.
زمون غوښتنه د طالبانو یا د ټولو مخالفینو نه دا ده چې د افغانستان خلق او ولسونه او حکومت د سولې شورا ټول د دې نه دا غواړي چې د سولې لپاره آمادګي وښيي، که په وحدت سره خو ډېره ښه ده او یو مشر ولري او موقف یې وي او دریځ یې وي او پالیسي وي.
رویټرز اجنس لیکي په قطر او متحده عرب اماراتو کې به د طالبانو له مشرانو سره د خبرو نتایج دا په ډاګه کړي چې آی د طالبانو دغه ډله به د ملا منصور ملاتړ وکړي او کنه. د طالبانو یوې سرچینې رویټرز اجنس ته ویلي په منځني ختیځ کې د طالبانو رهبری په پام کې لري چې له ملا منصور نه خپل لار جلا کړي، ځکه دوی اندېښنه لري چې ملا منصور د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. پاکستان له زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن سوی، خو دغه هیواد تل دغه تورونه رد کړي دي. د طالبانو دغه سرچینې چې نوم یې نه ده اخیستل سوی رویټرز اجنس ته ویلي د طالبانو ځینې مهم غړي لکه طیب آغا او ملا حسن رحماني داسې احساسوي چې له پاکستانه ورته ګواښ متوجه دی. طیب آغا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و او رحماني د ملا عمر پخوانی مرستیال او د طالبانو د سیاسي شورا مشر و.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جومات کې تیره ورځ د ساختماني کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 1,000 وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. له مکه مکرمه د دینی علومو ډاکټر فضل الرحمن صفای دغه اوس په ټلیفون را سره ده. صفای صاحب، خبرونه ته شرغلی، دا حادثه په دقیق ډول د حرم شریف په کوم ځای کې رامنځته شوه؟
زه خیر اوسه شبر صاحب، زه تاسو ته نو د وړاندوینه کوم چې تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. خو په ډیره خوشحالي باندې وایم چې دا حادثه د صفا او مروه په منځ کې ان اصلا دغه کرنګ چې دی د صفا مروه د حرم نه لږ بره داسې لږ بره نږدې صفا مروه ته نږدې خپله صفا بلو ته نږدې دلته ولاړو. خو کله چې دا طوفان و دا باد و دا ډېر سخت باران و ډېر سخت طوفان نو دا بیا راونړېده. چې راونړېده صفا مروه پرو ته راونسه، یعنې دغه مسحا پرو ته دا سایه چې حاجیان کوي دغه پرو ته راونړېده. چې ونړېده بیا ټوټې د دا فیروس په نتی نه بیل شوی هغه هین تقریبا تواب ذات هم راغلی چې دا سبب د حادثه شروع دی را فوارم.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د دې پیښې د علت په ارتباط ویل او د مکی ولی شاهزاده خالد الفیصل د تحقیقات امر ورکړي، دا چې ویل کیږي چې د پیښې علت طوفان وو، تاسو څه فکر کوئ چې کرین ولې راغورځېدل دی او لوېدل؟
والا طوفان خو شدید و، دې کې شک نشته، ځکه په دا نورو منطقو کې هم ډېرې ولې بیخی به بیخی استره بی بعضایی که بیخی دا حتی در مناو مزرفه لاری من بندی دی که حاجان نواری که اصد دی و معلومات بپرلاشی چوک نپری دی نکشه دیر دا علامه دا بعضی لوحیوی دا طول چپشوی دی حتی بعضی اغل دا توفان که واقعا دی شدید واقعا او دی شدید باران رو بیا حلال مبارک منطقه خو همیش این به قدیم از تاریخی دغه منطقه کله که په مکه کې طوفان یا باران پیدا شي دغه ډیر زیانمنه منطقه ده دې کې شنو اما نور چې خپل کرن نور څه لاوا قصور لاغه نه والله عالم خو طوفان شدید و باران شدید و دې کې څه شک نشته بل څه
ل پیش وروسته تاسو ویل سید مزدلفه خواته لار بنده شوی ده خو ل پیش وروسته په خپل حرم شریف کې دننه عبادت لخن سره مخ بله
نن
بله تاسو پرون
غنن راز
بله
دا خو بیگا د شپې د شپې وشو کنه دا کار خاصن ده ما باندې د مقام د مخصن ته منځ کې دا کار متاسفانه شو شو د علي صاحب په شهادت ورسول لیکن اوس دا نن د ورځې چې کوم موټر غواړي چې مزدلفه یا منا یا عرفات د نورو ځای ته لاشي د ترافیک د خو ممانعت او کشته باز زینغه دي ځکه اکثره ځای کې لوحي غو زیږي د موټر زیات حرکت سم حرکت نشي کولای ځکه طوفان او باران پرول او ولې خو ډېر زیات غو زیږي ډېر زیات او بعض داسې امکانه بعض کورونه چې هغه هم بعض ځای کې خطا شوي دي
پخپل ډاکټر صاحب
بلې باران طوفان شدید بلې
ډاکټر صاحب پخپل حرم شریف کې عبادت لخن سره لدی پیښه وروسته مخامخ شوی او کنه هغه سیمه بیرته پاکه کړې ده
نه خو عبادت خو ما یوازې مساوه چې د خپل مساوه آزاد شاید په بل صفه مروه کې خدا او دې منظر دی درې پوره دی دا درېم پوره یې لږ ځانمن شو چې هغه ته طبعا توقف راغی اما په اول د اول دورې اول منظر کې دویم منظر کې شاید روانه و هغه کې په مطاف کې د طواف په ځای کې هم بعض ځای کې داسې اوس پرې راغلی چې مشکلات راپېښ شو خو بیا نور طواف نه دی درېدلی نو عبادت خو هلته په هغه وخت کې وخت د مانځه نه و یا مثلا وخت د طواف و وخت د سعی و په دا سعی او طواف کې څه خنډ راغلی و بلې صاحب
بله د حرم شریف په حادثه کې چې کوم کسان وژل شوي دي او یا ټپیان شوي دي ستاسو د معلوماتو له مخې په هغوی کې افغانان شته که نشته
من معلومات خو بیا همطور خبر ما ډېر او خواد خو پکسینه ډېر زیات دي که خپله د بیسې د خوانه زغ نه ما د مسؤول نه پکسینه وکړه هغه ویلی چې یو نفر د کابلی هغه وفات شوی ده یو نفر او نور هم تروسه داسې مونږ په پلتنې کې یو تروسه تحقیق ټول معلومات ممکنه دي کافي پیدا شوي ځکه اکثر شفخانو کې درست معلومات نه ورکوي د هسپتالو کې نو نن تر اخره ورځ پورې یا سبا پورې به انشاءالله معلومات وشي که نور زدمي او زخمیان څه شته خو دومره شدید زخمیان څه ویي انشاءالله
ډاکټر فضل الرحمن صاحب مننه له مکه مکرمې د دیني علومو ډاکټر وو همدا مسله پسې تعقیبوو د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې په مکه مکرمه کې په وژل شوي او ټپیانو کې افغانان هم شته په دې اړه زموږ همکار حمید هارون عثمان د حج او اوقافو د وزارت لمرستیال دای الحق عابد سره مرکه کړي او په سر کې ترې په پیښه کې د افغانانو د تلفاتو پوښتنه کړي
پرون متاسفانه شل منټه پاتې و ماښام ته چې مکه کې یو شدید طوفان رعد او برق حادثه ورپېښه شو په دې حادثه کې یو کرن را چپه شو صفا مروه کې دې حادثه کې مجموعا 15 کسان شهیدان دي 130 کسان زخمیان دي افغانستان متاسفانه مونږ یو شهید لرو او 9 کسان مونږ زخمیان لرو چې تر اوسه پورې 13 کسان شفاخانه نه رخصت شوی دي 11 کسان اوس هم بستر دي او زمونږ صحي ټیم شدت سره فعالیت کوي چې زمونږ کوشش دی چې دا باقي 11 کسان هم معالجه تداوی وشي او دا حادثه مونږ تسلیت مسلمانانو ته مخصوصا د افغانستان هیوادوالو ته وایو چې دې حادثه کې د کلاکان ولسوالۍ نه یو کس په نامه د نیازګل په شهادت رسېدلی او باقي زخمیان دي چې امیدوار باقي تداوی وشي
تاسو خپل دغه کسانو ته چالته ټپیان شوي او دغه کس د مړي انتقال ته کوم تدابیر نیولې دي یا د عربستان حکومت په دې اړه اقدام کوي
اغلب طرف د افغانستان تقریبا شپږ کسان مجرب ډاکټران توظیف شوي دي زمونږ ټیم چې ټیم اغلب فعالیت کوي سخته دي او کوم شدید لا علاج زخمیان شوي هغه مونږ د مکه مکرمه درې شفاخانه سره مونږ قرارداد لرو هغه رایګان معالجه کوي او کوم چې شهید شوی دی خو اکثر ارزوم داره چې مکه مکرمه کې دفن شي چې هغه د تدفین تدابیر مونږ نیولې چې نن مونږ هغه وارو چې ستاسو شي مهالته
هغه کسان چې ټاپیان دی البته افغان اجیان چې اج تتلی افغانان چې اج تتلی دی دا غو ټاپیان حالت څنګه ده آیا حالت د سنازک ده که خده
هغه نه هیڅ کسان اتلس کسان خو شفاخانه نه رخصت شوی دی چې هغه زخمی سطح ډیر ټیټو و چې اوس په عبادت کې تتلی او یو لس کسان زخمیان اوس هم شفاخانه کې وضعیت خیره ده تشویشوار نه ده
په دغه پیخه که چکم کسان ټاپیان دی دوی خو به افغانستان ته بیرته نه انتقالی گیا با دوی دومنه دوی وضعیت خده چه؟
خو ما اگر تا بیر پیشفته شفاخانه دی اگر تا معالجه کی گی در افغانستان دیر خیلی امکانات لریم ما اگر تا اجاله
نه هدف ده و چه تاسو بای دوی کورانوی تا داد ورکوی چه آقوی با دغه مراسم حال تا تر سرکی پاتی کی گی با کبیر تا برازی
ډاکټرانو هدایت مونږه انتظار او باسو چې هغه هدایت ورکړي هغه زی خپل عبادت کوي چې چیرې بستر کې پاتې کیږي بستر ما انتقال موضوع هغه زموږ مسولیت ان شاء الله چې صحت خوشی مونږه انتقالو
په مکه مکرمه کې د پرونی پیښه په ترڅ کې د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مرستیال دایو الحق عابد په وینا یو افغان د نیازګل په نوم چې د کلکان ولسوالۍ دی وشل شوی او یو شمېر افغانان هم په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې نور ټپیان رخصت شوي دي او یو لسنه لا هم بستر دي
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00422112 یاو 15
د افغان حکومت چارواکي ویل ترکمنستان د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د غازو د پایپ لاین د پروژې د افتتاحي مراسمو په اړه د موافقې لپاره د غړو هیوادو ترمنځ خبري وسم روانې دي خو د پاکستان سر اعظم نواز شریف بیا پرون په اسلام آباد کې وویل چې دی به د ټاپي په نوم د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د برخې اخیستلو لپاره په دسمبر میاشت کې ترکمنستان ته ځي ملالی بشیر او په دې اړه نور جزئیات
افغان حکومت وایي چې د ټاپي د پایپ لاین د پروژې کار تر اوسه روان دی او د ځینو مسایلو پر سر لا اړوندو لورو تر اوسه موافقه نه ده کړې په دې اړه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ سوداګرانو ته په یو غونډه کې وویل چې ترکمنستان به د ټاپي پایپ لاین پر پروژه د روان کال په پای کې بیرته کار پیل کړي نواز شریف همداراز وویل چې دی به په دسمبر میاشت کې د ټاپي پروژې په افتتاحي مراسمو کې ترکمنستان ته ځي خو د افغانستان د کانو او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه هغه نیټه چې کله باید د دې پروژې کار پیل شي نه د ټاکل شوی ښاغلی نوري وایي د ټاپي د پایپ لاین د کار پیل د افغانستان د دولت غوښتنه هم ده او په تیرو درو غونډو کې چې په اشقاباد کابل او اسلام آباد کې وسوي پر همدې موضوع خبرې شوې
پایپ لاین کار پر رسمي توګه افتتاح شي ځکه تر اوسه پورې د څلورو هیوادونو په ګډون استازي په مختلفو غونډو کې پر همدو موضوعات باندې خبرې کړي چې هغه اجرایي کار باید ژر تر ژره پیل شي
د ټاپي پروژې د غړي هوادونو ترکمنستان افغانستان پاکستان او هندستان ترمنځ په ورستي غونډه کې چې په ترکمنستان کې وسوه د ټاپي پروژې د کنسرسیوم مشر ترکمن غاز شرکت ته ورکړل شو د شاغلي نوري په وینا په دغه کنسرسیوم کې د هوادونو د سهامو په اړه خبري اوس هم روانې دي
ورسته تر دې چې د کنسرسیوم رهبری ترکمن غاز یا د دې دولتي کمپنۍ ولله موشم ځینې سوال وکړه او په دې لړۍ کې موجودي حمایت وکړ نو اوس پر دې باندې خبرې روانې دي چې د دغه کنسرسیوم سهام باید مخکې تر مخکې مشخص شي چې کوم هیوادونه او کوم شرکتونه په دې کنسرسیوم
د افغانستان د کانو او پټرولیم وزارت وایي هر کله چې د دې پروژې د افتتاح لپاره نیټه وټاکل شي افغانستان به هم د ټاپي پروژې د پرانیستلو په غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره ترکمنستان ته خپل لوړ رتبه هیئت ولیږي د ټاپي پروژې د غاز د پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه له افغانستانه تیریږي او د دې پایپ لاین د جوړولو په ترڅ کې یوازې په افغانستان کې تر 50,000 زیاتو کسانو ته کار پیدا کیږي او د دې پایپ لاین د فعالیدو وروسته به افغانستان له کال سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت د مالیې له لارې ترلاسه کوي
او سجی راډو په منځنۍ سپد ولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مندې چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1.5 نیویم لمریز کال په لومړیو کې وشي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د جمعې پر ورځ سجی راډو ته په کابل کې وویل چې دوی په دې اړه خپل وړاندیزونه حکومت ته سپارلي دي او نور کار د حکومت مربوط دی. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې حکومت د انتخاباتو لپاره امنیت تامین کړي، د ولسوالیو د نفوس دقیقه احصایه راټوله او د انتخاباتو لپاره بودیجه برابر کړي، نو په راتلونکي هجری لمریز کال کې به د انتخاباتو ترسره کېدل حتمی سي. د دې کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ترسره کېدو ته بشپړ چمتووالی لري.
اراده د حکومت موجوده وسی کمیسیون د تعامله د سپیدل له ساو انزنویون کال کې انتخابات ترسره ورس د تاکونو خپلواک کمیسیون په ورستۍ سو میاشتو کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د ولسوالۍ د انتخاباتو لپاره خپل عملګی لري. په تخنیکی لحاظ باندې د آماده دي شرط د حکومت همکاري.
د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیمې ماده لمخې د ولسی جرګې د کار دوره 15 کاله ده او د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا په کار پیل کوي. خو د انتخاباتو په قوانینو کې د ستونزو له امله یاد انتخابات وځنډیدل او ولسمشر محمد اشرف خانی د یو فرمان په صادرولو سره د ولسی جرګې موده د انتخاباتو د نیټې تر اعلان پورې اوږده کړه. له دې وړاندې د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو تر هغه چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رامنځته نسی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به اعلان نسی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف خپل راټول کړي وړاندیزونه حکومت ته سپارلي چې ځینې یې د حکومت لخوا منل سوي او په یو شمېر نورو یې څېړنې روانې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه هم د انتخاباتي نظام په اصلاح ټینګار کوي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي نظام له اصلاح پرته به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات شفاف نه وي. دای وای هغه څه چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره مهم دي داسې اصلاحات چې بدلون رامنځته کړي او باور پیاوړی کړي څو شفاف انتخاباتو ته زمینه برابر شي. اصلاحات د راتلونکو انتخاباتو لپاره مهم او کلیدي شرط دی. له هغې پرته انتخابات کړل به ممکن د 1993 کال انتخاباتو زیاتې ستونزې وزېږوي. د چارو کارپوهان د امکاناتو کموالی په هیواد کې امنیتي ستونزې، مالی مشکلات او د نفوس د دقیق احصایې نه موجوده د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو سترې ننګونې بولي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید انتخاباتي نظام د پردیو او غیر مسؤولو کسانو له لاسوهنې خوندي وساتي تر څو په انتخاباتو د خلکو باور لا زیات شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
لدرو تر پینزو بجو پوری نن ترشنه آسمان لاندی پروگرام پیاد لری چه لازد ردو بخپور شی. په کندوز کې د برېښنا ریاست رئیس وای چې له دې ریاست څخه یو شمېر زورواکي قمندانان همدارنګه یو شمېر دولتي ادارې 190 میلیون افغانۍ د برېښنا د لګښت څخه قرضدار دي خو پیسې نه تحویلوي. دوی ولې پیسې نه تحویلوي؟ حکومت ولې پر دوی باندې فشار نشه راوستی؟ دا سجرډو پروانه خبرونه کې به وړاندې په تفصیل واوري. همدارس په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځې ورسپانو ته کتنه لرو چې پر کومو موضوعاتو یې سرمقاله خبرې کړې دي. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم خبرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د ایچ آی وی ایډز په اړه تاسو ته معلومات درکوي چې دا ناروغي څرنګه له یو کس بل کس ته انتقال کوي او د دې ناروغي په لامل د انسان پر روغتیا کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به تاسو ته نور مطالب هم وړاندې کړو. تاسو زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 خبري شي. لس بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه اوري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وی په مکه معظمه کې د حرم شریف فرجمه د کرن د لویدو په پیخه کې یو افغان چې د کابل د کلکان ولسوالۍ دی وژل شوی او 9 نور ټپیان دي. د سعودي چارواکو د ټولو وژل شوی کسانو شمیر 100 ښودلې او ویل دي چې لسګونه نور کسان په دې پیخه کې ژوبل دي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې لسګونه کوښښ شویو کارکوونکو نن د دې ادارې مخې ته لاریون کړی دی. سرپل ولایت د کلیو د بیارغونې ریاست دوه انجینران نن سهار د طالبانو لخوا تښتول شوي دي. امریکا ولسمشر براک اوباما ویلی د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د دې موافقې څخه ملاتړ څرګندوي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو. د تاجکستان چارواکو د ځایي رسنیو د خبر له تصدیق ډډه کړې چې وایي د دې هیواد دفاع وزارت په خوانی مرستیال وژل شوی دی. په دغه مرستیال تور پورې دی چې د پولیسو په وژنه کې لاس لري. د 2000 لومړي کال دی ولسم سپتمبر په تروریستي حمله کې په نیویارک او واشنگتن کې د وژل شوی کسانو زرګونه خپلوانو پرون په نیویارک کې راټول شول او د دې غمجنې پیښې 14 کلیزه اول منځله.
مخکې تر دې چې د کندوز د برېښنا ریاست له شکایته چې له زورواکو یې لري تاسو خبر کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې براوړو. دوه ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پر امریکا د سپتمبر د 12 حمله 14 کلیزه او د دې حمله عواقب او نتیجو ته ځانګړي کړي دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سپتمبر د 12 لټاپ څخه تر اوسه ویني بهيږي. په سر مقاله کې راغلي چې 13 ورځ د امریکا لخوا د تروریزم په وړاندې د مبارزې د اعلان 14 کاله پوره شول، خو لا هم عام افغانان د دې مبارزې قربانیان دي. سر مقاله لیکونکي ویلي د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې د ناتو غړو هیوادونو واحد نظر نه درلود او له همدې عملی د افغانستان جنگ پای ته رسیدل اعلان کړ او د تروریزم مبارزې هم نتیجه ور نه کړه. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سپتمبر د 12 پیښې 14 کلونه په داسې حال کې پوره شول چې د تروریزم ریښې لا له منځه نه دي تللي. په سر مقاله کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د تروریزم په وړاندې د افغان حکومت د مبارزې ملاتړ وکړي. د سر مقالې د لیکوال په باور که نړیواله ټولنه له افغانستان سره د ترهګرو په لمنځه وړلو کې مرسته ونه کړي، دا هیواد به یو ځل بیا د القاعده او نورو وسلوالو ډلو په خوندي ځای بدل شي او د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه به آرام خوب وتښتوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سر مقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سپتمبر 12 ناوړه برید او وحشیانه غبرګون. په سر مقاله کې راغلي چې د تروریزم ضد جګړه کې له 2012 کال راهیسې 1.5 لک افغانان وژل شوي دي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې امریکا د سپتمبر 12 حملې څخه د ځان لپاره ګټه واخیسته او اوس دا اټکل کوي چې ممکن عراق او سوریه تجزیه شي او د منځني ختیځ نقشه بدله شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې له امریکا او متحدینو یو غوښتي چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې عملی همکاري وکړي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د تروریزم په وړاندې د پیل شوې مبارزې 14 کاله پوره شول، خو افغانان لا هم په دې برخه کې زیان ویني او نړیواله ټولنه باید پام ورته وکړي.
په کندوز کې د برېښنا ریاست رئیس وایي چې له دې ریاست څخه یو شمېر زورواکي قمندانان، همدارنګه یو شمېر دولتي ادارې 190 میلیونه افغانۍ د برېښنا د لګښت له درکه قرضدار دي خو پیسې نه تحویلوي. د برېښنا رئیس وایي چې د برېښنا شرکت مامورانو په وار وار د دغو خلکو برېښنا قطع کړې خو بیا ځلي په خپل سر بیرته برېښنا تړلې او ورڅخه استفاده کوي. له کندوزه اجمل آریان راپور لري.
په کندز کې یو شمېر زورواکي د برېښنا د لګښت 190 میلیونه افغانۍ نه تحویلوي. د کندز ولایت د برېښنا رئیس انجینیر حمیدالله له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې یو شمېر پخواني زورواکي قمندانان، همدارنګه دولتي ادارې له تیرو څو کلونو را په دېخوا قرضدار دي خو د برېښنا د لګښت روپۍ نه دي تحویل کړي. نوموړي وویل چې په ټوله کې یو شمېر پخواني زورواکي قمندانان او دولتي ادارې چې برېښنا یې مصرف کړې ده، د برېښنا شرکت شرکت څخه 190 میلیون افغانۍ قرضدار دي.
در حدود 89 میلیون و 482391 افغانۍ در مجموع
79 میلیون افغانۍ لمک څخه دولتي ادارې قرضدار دي او همدارنګ 79 میلیون افغانۍ لمک څخه یو شمیر زورواکي قرضدار دي چې ډیرې له یو کال نیولې دوه کال درې کال او څلور کال کیږي چې د برېښنا د لګښت روپې نه دي تحویل
کړي. بلکه
بیشتر عزیزتن. هغه وویل چې د جمهور رئیس د حکم په مطابق دوی مجبور دي چې دغه خلک عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د برېښنا د رئیس د خبرو په اساس دغه زورواکي چې د برېښنا د مصرف پیسې نه ورکوي په وار وار برېښنا قطع شوې خو بیرته یې په خپل سر برېښنا تړلې ده او ګټه ترې اخلي. هغه زیاته کړه چې یو شمیر دولتي ادارې هم چې د برېښنا د مصرف بودیجه لري تر اوسه یې د برېښنا مصرف نه دی ورکړی. موږ په وار وار د زورواکو برېښنا پرې کړې ده اما هغوی بیرته په خپل سر برېښنا تړلې ده. موږ په دې اړه څو ځلې امنیت قومندانۍ ته مکتوبونه لیږلي دي خو تر اوسه پورې هیڅ زورواکی د قانون منګولو ته نه دی سپارل شوی. په همدې حال کې د کندز دی والی ویاند عبدالودود واحدی بیا وایي چې دوی اړوندو ادارو ته او یو شمیر هغو کسانو ته چې د برېښنا پیسې نه ورکوي سپارښتنه کړې څو د برېښنا د لګښت روپۍ په وخت سره تحویل کړي او کنه عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي.
با ریاستهای مربوطې ولایت کندز رهبری مقام ولایت خصوصا شخص جناب والی صاحب د جلسې اداري برشان دستور داده که
موږ د کندز دولتي ادارو ته په اداري مجلس کې سپارښتنه کړې څو د برېښنا د لګښت پیسې تحویل کړي او که د برېښنا د لګښت بودیجه نه لري باید اړوندو وزارتونو ته د برېښنا د لګښت وړاندیز وکړي. د کندز ولایت برېښنا وارداتي برېښنا ده چې له تېرو دولسو کلونو راپدې خو له تاجکستان هیواد څخه غځېدلې ده. اوس مهال له دې ولایت څخه بغلان او تخار ولایتونو ته هم برېښنا غځول شوې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې به سیاسي ګوند د دغه هیواد پر عسکرو تور پورې کړی دی چې د پنجشنبې په ورځ د دې ګوند څلور غړي وژلې دي. که څه هم متحده قومي مومنټ مخکې د پاکستان پر پوځ تور پورې کاوه چې د دې ګوند غړي په غیر قانوني توګه بندي کوي خو دا لومړی ځل دی چې دغه ګوند د خپلو غړیو د وژل کېدو پړه د پاکستان پر پوځ اچوي. په دې اړه د رویټرز خبري راشنس راپور په استناد له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په پاکستان کې یو سیاسي ګوند چې د کراچي ښار پر سیاست یې له کلونو راهیسې تسلط درلودلی د دې هیواد پر پوځ تور پورې کړی چې د پنجشنبې په ورځ یې د دې ګوند څلور غړي وژلي دي. کراچي ښار 40 میلیونه نفوس لري او د پاکستان مرکزی بانک په همدې ښار کې دی خو دغه ښار د وسلوالو له تشدد سره مخامخ دی. دوه کاله مخکې د پاکستان پوځ په دغه ښار کې د پولیسو ملیشه ځواکونو او استخباراتي ادارو په مرسته د وسلوالو ډلو او مشکوکو ملیشو پر ضد سخت کمپاین پیل کړ. د پوځ په وینا د پوځ دغه عملیات چې سږ کال ډیر زیات شول جنایتکاران او سخت دریځې په نقشه کوي خو ځینې وایي د دې عملیاتو اصلي هدف متحده قومي موومنټ ګوند په نقشه کول دي. حکومتي ملیشیا دا ادعاوې ردوي. د متحده قومي موومنټ ګوند یا ام کیو ام لوړ پوړي غړي فاروق ستار یوې خبرې غونډې ته وویل چې د دغه ګوند څلور وژل سوي غړي یوه میاشت مخکې د حکومتي ملیشو لخوا نیول سوي وو. د شاغلی ستار په وینا دغه کسان د حکومت لخوا وژل سوي خو حکومت داسې وښودل چې دوی له حکومت سره په نښته کې وژل سوي دي. د شاغلی ستار په وینا د دوی ګوند د خپلو یو نیم سل ورکو سویو کسانو د نومونو فهرست صدر اعظم او لوړ پوړو چارواکو ته ورکړي خو تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول اقدامات نه دي سوي. د په وینا له هغو یو نیم سل کسانو څخه څلور اوس پرته له کومې قانوني او عدلي پریکړې ووژل سول. د پاکستان پوځ د دې هیواد په تاریخ کې تر نیمې مودې پورې واکمني کړې او اوس هم پر امنیت او بهرنیو اړیکو قدرت ساتي او دا کار حتی په جمهوري نظام کې هم دوام لري. پر پوځ او مرسته کوونکو ادارو یې لکه رینجر یا آی اس آی په علني توګه انتقاد په ټوله کې یو ممنوع موضوع ګڼل کیږي. د ام کیو ام او پوځ ترمنځ اړیکې سخت خرابې سوي او د کراچي ښار اوسیدونکي بیره لري چې دا به د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي. په مارچ میاشت کې حکومتي ملیشو د ام کیو ام ګوند پر دفتر چاپه ووهله او له دې ځایه وسلې او مشکوک جنایتکاران ونیول. په دغو نیول سویو کسانو کې د یوه خبریال په وژلو تورن کس هم شامل و. په می میاشت کې د ام کیو ام ګوند مشر الطاف حسین چې په لندن کې جلاوطنه دی پر پوځ تور پورې کړ چې د ده د ګوند غړي یې په غیر قانوني توګه نیولی دي. خو له 2013 کال راهیسې چې د حکومت لخوا ځپنه پیل سوه، دا لومړی ځل دی چې ام کیو ایم په علني توګه پر پوځ تور پورې کوي چې د دې ګوند غړي یې وژلی دي. د پنجشنبې په ورځ په خپره سوې یوه اعلامیه کې د ملیشه ځواکونو ویاند وویل چې دغه ځواک هغه څلور هدفې وژونکي وژلي چې په مارچ میاشت کې د یوه حقوق پوه د مړینې مسؤلین وو. د جمعې په ورځ ملیشه ځواکونو په یوه اعلامیه خپرولو سره د ام کیو ایم ګوند تورونه رد کړل.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، ز ناجیه صاحب خپل نور همکارانو سره یو زاید ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، نن د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي په اړه غږیږو، او په دې ورسېو کې روغتي چارواکي هم ویلي چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي یا ایچ آی وی ویروس پیښې په نشه یي موادو روږدو کسانو سربیره په عامو افغانانو کې هم لیدل شوي. دا مهال ویل کیږي چې د نړۍ نږدې 15 میلیونه انسانان په ایچ آی وی ویروس اخته دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په سټوډیو کې دی. چې ډاکټر صاحب، پرونی په سر کې خپل ویروس لنډ تعریف وکړي، او کدا هم وایي چې ایډز ویروس څه ډول خصوصیات لري؟
ایچ آی وی چې د هیومن ایمیونو ډیفیشنسی ویروس مخفف دی. دا ویروس د سالور لارونه یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي، چې د دې اساسي لارې د جنسي اړیکو لارې نه ده، د مونتان یا ملواسو طبي وسایلو لارې نه ده، د مور نه ماشوم ته ده، او د وینې او د مرکباتو نه یو کس نه بل کس ته انتقالیږي. څنګه چې تاسو وویل، دا ویروس دفاعي سیستم باندې حمله کوي، دفاعي سیستم ضعیفوي، او په کراره کراره باندې د نور انتانی یا میکروبي امراض لپاره زمینه مساعدوي، او بالاخره کس د مختلف امراضو د وجې نه کولی شي له منځه یوسي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د امکاناتو د نشتون له امله د دې ناروغۍ تشخیص سخت وي. ښایي ډېر کسان له دې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو د ایچ آی وی یا ایډز هغه عمده نښې څه دي؟ خو فکر کوم یو اړیکه لرو له هغه وروسته، به بیا تاسو د نښو نښانو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. السلام علیکم.
پور پخیته کی او مور په دغه مرض په او ایش ای باندې اخته ای د ماشوم کدل ځکنه، او یو مور چې ماشوم ته پیو دی ورخی دغه شیزو هم، او ماشوم ته دغه د ایش ای ناروغي سرایت کی کنه کی.
محترم پختون رورا، باید وایم چې ایچ ای وی وایروس د دوه ډوله دی، چې د ایچ آی وی یو او ایچ آی وی دوه په نامه باندې یادیږي. ایچ آی وی یو چې دی په زیات ټوله نړۍ کې تقریبا ایچ آی وی یو ویروس ډول خپور دی، او یوازې په افریقایي ملکونو کې دې هغه بل ډول چې ایچ آی وی دوه نومیږي هلته لیدل کیږي. او د دې تفاوت په دې کې دی چې دغه ایچ آی وی ون چې دی تر ډیرې مودې پورې نښې نښانې اول کې پیدا کیږي، او ایچ آی وی دوه چې دی تر ډیره وخته پورې نښې نښانې نه معلومیږي، تر هغه وخته پورې چې انسان د پښو نه وغورځوي، هغه وخت بیا پی باندې پوهیږي چې دا په ایچ آی وی باندې اخته شوی دی. نور د تداوی پاک لا باید وایو چې اوس په افغانستان کې د دې مرض دوا شته دی، دوا یې وړیا دی. په کابل کې د افغان جاپان شفخانه کې یو وسنګ د ایچ آی وی په نامه باندې جوړ شوی ده. نور پرهیز نه لري، کوم خاص پرهیز نه لري، او د مور نه ماشوم ته د مخنیوي په خاطر باندې د مور نه ماشوم ته کوم مور په دې باندې اخته وي، دې په خاطر باندې چې ماشوم یې مصاب نشي، مونږ هغه ته په هر وخت کې چې مونږ دا تشخیص ک ورته دارو شروع کوو او د دې دارو په واسطه باندې د مور نه د ماشوم ته انتقال کمیږي. حتی کولای شو چې وایو چې په دې وختو کې صفر ته هم تقرب کولای شي. البته په دې اکله به ما لږ ذره په تفصیل سره وروسته خبرې وکړو. او همچنان د شیدو ورکولو په وخت کې هم دا ویروس انتقالیږي، او که کله مونږ مور ته تداوی شروع کړو د دې انتقال د مور نه ماشوم ته هم کمیږي. او که د مخنیوي ټول لارې ورته وښودل شي، سبب د دې کېږي چې دغه ویروس د مور نه هیڅ ماشوم ته انتقال هم ونه کړي.
ډېره زیاته مننه د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ عبدالحق حقیار له موږ سره په اړیکه کې دی، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ تاسو. وعلیکم السلام.
لبته مرغه باید ووایم چې څنګه چې د دینه یا اکوایرد ایمیونی ډیفیشنسی سندروم ورته وایي، دا سندروم په دې معنی چې د مختلفو سیستمونو نه دا مصابوي. د مثال په ډول کله یو انسان ته د ټوخي په توبرکلوز په شکل باندې مینس راځي، یو بل انسان ته د پوستکي د امراضو په رقم باندې، یو بل انسان کولای شي چې د وینې امراض ورته مینس راوړي، یو بل چا ته کیدای شي چې نسایي ولادي سیستم ورته خراب کړي. داسې په لنډه توګه که ووایم، کله چې په اول دغه ویروس وجود ته داخلیږي، یو زکام غوندې اراز و علایم ورکوي کله چې اول وجود ته داخليږي. وروسته د دې نه د شپږ میاشتو نه تر لس کالو پورې وخت نیسي چې دا ویروس سیستمونه خراب کړي او هلته د نښو نښانو سبب شي. خو د دې هغه غټې غټې نښانې دا دي چې انسان زیات اسهال کیږي، ناس ناس په میاشتو میاشتو وي، یا زر زر په تنفسی امراضو باندې اخته کیږي، او یا هم په توبرکلوز باندې اخته کیږي، یا د پوستکو په امراضو باندې اخته کیږي. دا امراض چې ډیر په دې کسانو کې لیدل کیږي.
دوستانو، نن د ایچ آی وی ناروغۍ په اړه غږیږو، او دغه خبرونه مو په دې اساس نیولې چې د افغانستان روغتیایي چارواکي ویل چې په دې ورسیو کې د نشه یي موادو لروګدو کسانو سربیره په عام افغانانو کې هم د ایچ آی وی نښې لیدل شوي. نو تاسو که د دغې ناروغۍ په اړه غواړئ چې کوم معلومات واخلئ، پوښتنې لرئ، نو له ډاکټر صاحب هدایت نه کولای شئ چې معلومات واخلئ. یو اوریدونکی لرو. السلام علیکم.
علاقه کې خدای شي عمر جی ته د ډاکټر صاحب دا وسلرم چې دا د تمام لري راته بیان چې ګټرا علاج هم نشي وره درې مې شرور مې چې په دا رقم دي دا په یو د زیره شو پر وانه دي او فرشه فرشه دا کوي اگر سره نو رسي دا ځان ته دی ولې دي دې ځای ته دی ولې دي چې ګټه ول دا مشکل ټولم پتا زیره شو په دا فاز راي دي علاج دې کیږي
محترم ورور څنګه تاسو ویل چې دا مرض هلته زیات شوی دی. نور دا د لرې نه مشکله دی چې سړی هغه مریض ونه ګوري، د هغه نښې نښانې او هغه ته معاینات تکمیل نه کړي، او د لرې نه ووایي چې دا به څه مرض وي. دې په خاطر باندې چې د مرض د تشخیص تشخیص په خاطر باندې تاسو هلته ولایتي شفخانو ته مراجعه وکړئ. هغه ولایتي شفخانه کې ډاکټر صاحبان به د وینې نمونې واخلي، او نس نور ضروري معاینات چې هلته ورته ضرور دي هغه به تکمیل کړي. انشاءالله د هغه نه وروسته به معلوم شي چې عامل ده او تداوی به تاسو وای
په خبرونه کې د افغان جاپان روختون د ایچ ای وی د برخي مشر ډاکټر محمد خان هدایت لمن سره په خبرونه کې د یو تاسو ته د ایچ ای وی ناروغي په اړه معلومات درکې یو بلوریدونکو هم په لیک کې لرو لکندهار ولایت نه السلام علیکم
السلام علیکم ډاکټر صاحب السلامونه
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ ما سره تاسو
راغلئ چې یو مېرمن په یو شخصه بیا خونه تاسو د وینې په اړه کې تاسو نه دی او بل دا کوچی تو پر د وختای د زکان خو رکیږي چې زایسر نه چې ټولې پخته کیږي کنه دا غواړی
محترم اورور باید وایم چې کله په کورنۍ کې یو کس مصاب کیږي سرنګه چې ما مخکې هم تاسو ته وویل چې دا ویروس د کوم لارو نه انتقال کوي هغه لارې باید په نظر کې ونیول شي او دا ویروس د جنسي اړیکو د لارې نه مویل چې انتقال کوي دا ویروس د وینې او د وینې د مرکباتو نه انتقال کوي د مور نه ماشوم ته انتقال کوي او دغه اساسي لارې دي نور که یو مریض وی په کور کې نور کورنۍ سره یو ځای کینی یو ځای ناسپاسه کوي یو ځای ډوډۍ خوري نور دا عادي اړیکو نه دا نه انتقالیږي او که یو کس په دې هغه ویروس باندې مصاب وی که هغه میرمن وی که هغه خاوند وی نور د انتقال د مخنیوي په خاطر باندې ښه خبره ده چې هغوی باید همیشه د کاندوم نه استفاده وکړي یا د پوخ نه استفاده وکړي تر هغه وخت پورې چې ډاکټرانو هغه ته مشوره نه وي ورکړي هغه باید ماشوم را نوړي دغه کسان چې مصاب دي دوی باید د تداوی مرکز ته مراجعه وکړي د تداوی په مراکز کې دوی معاینات ټول وړیا تکمیلیږي او دوی ته په وړیا ډول سره دوا ورکول کیږي نور هلته بیا مکمل معلومات د مخنیوي په خاطر باندې هغه ته ورکول کیږي
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري موسی خان له خوست ولایت نه السلام علیکم
السلام علیکم ټول کارکونکو ته نیکې هیلې سلامونه
وعلیکم السلام مهرباني
خو ډاکټر زیدا ته نه کوم د مخ څخه هغه وکړو خو خپله د ټلیفون کې مصرف په څو په نه شوم دا هیڅ ناراض کوم ماینه دی چې دا کې ولاتو کې مثلا د دې مایناتو دا نشتا او دا څه تر ځای مایناتو کې نکابل اعتماد مهم نه
موسی خان اورور باید وایم چې د ایچ آی وی د تشخیص معاینه هوس په ټول افغانستان کې موجود دی نور دا معاینات هر لابراتوار چې شخصي وي که دولتي وي دا تشخیصولی شي کله چې انسان پوه شو چې په دغه ویروس باندې هخته دی هغه باید د تداوی په مراکز ته مراجعه وکړي باید وویل شي چې د فیلان په خاطر باندې یوازې دوه ولایتونو کې د تداوی مراکز موجود دي چې یو په کابل کې دی او بل په هرات کې دی او په اته نورو غټو ولایتونو کې یا حوزو کې اې د دوا هلته انتقالیږي او د هغه ځای نه بیا هغه مریضانو ته توضیح کیږي باید ویل شي چې په خوست کې د تروسه د تداوی مرکز نه دی جوړ شوی خو انشاءالله چې په دې نږدې وختو کې به په خوست کې هم یو د تداوی مرکز جوړ شي تر هغه وخته پورې چې په خوست کې د تداوی مرکز جوړیږي د خوست مریضان کولی شي کابل ته راشي او په کابل کې معاینات تکمیل شي دلته راجسر کیږي او دوا ورته ورکول کیږي
د ایچ آی وی یا ایډز ناروغۍ په اړه غږیږو د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخي مشر ډاکټر محمد خان هدایت لمن سره په خبرونه کې دی او تاسو ته به ډېر معلومات درکې ډاکټر صاحب لکه څنګه چې د عامه روغتیا وزارت چارواکو هم ویلي چې د ایچ آی وی پیښې په عامو خلکو کې ډېرې لیدل شوې تاسو هم په دې برخه کې کار کوئ په ورځني ډول څومره خلک تاسو ته مراجعه کوي شمیر زیات دی که کم
باید وویل شي چې په دې څلور پنځه کلونو کې چې د تداوی امکانات په افغانستان کې برابر شوي دي ورځ په ورځ د مریضانو تعداد زیاتیږي څنګه چې په حوال کال کې په مرکز کې د سلویخ کسانو په شاوخوا کې ثبت شوي وو مګر اوس په دواړو مرکزو کې د اته سوه نه پورته کسان ثبت شوي دي او دوی ته تداوی ورکول کیږي.
ډاکټر صاحب، ستاسو له نظره د دغه ویروس د زیاتې دوم د علت څه دی؟ ستاسو له نظره
علت متفاوت دی. دا ویروس څنګه ستاسو هم یاد کې په روغ دي کسانو کې زیات دی، هغه کسان چې د ستنو د لارې زرقی مواد یا مخدر مواد استفاده کوي، دوی د یوې ستنې نه څو کسه په مشترک ډول سره استفاده کوي. نور کله چې یو کس په دې ډله کې په دې ویروس باندې اخته وي، دا ستنه چې هر څومره کسانو د تشریکیږي، خطر د انتقال د ټولو کسانو ته شته دی. اې دین په څنګه کې نور مهاجرتونه چې گاونډي هیوادونو ته صورت نیولې دی، او همچنان هغه کسان چې د کار په خاطر باندې عربي هیوادونو ته تللي دي، د هغه ځنه ځان سره دا ویروس راوړی دی، او وروسته بیا د هغوی د کورنۍ غړي هم په دې باندې اخته شوي دي.
پښتنه خدای شه د محلي ډاکټران په دې کاپیسا ولایت کې دي. دوی چې د فاسمانونو او پیشګاریګانې ستنې دا بیا هم د یلو اوبو ته خوشي کوي. نو ډاکټر نن دا پښتنه د جدا څومره راځم د خلکو ته مثال د خلکو ولسمینو کوي منځونه کوي چې څومره یې ضرر به ډېری.
محترم وروره، باید وویل شي چې ستنې او دغه وسایل چې وروسته د استفاده نه ټولیږي، هغه باید یو محفوظ ځای کې ټول شي، وروسته بیا وسوځول شي. اې د پیشکاریګانو یا د نور شیانو په ویالو کې اچول ښه کار نه دی. دا سبب دی کېږي چې د انتقال د مرض انتقال سبب شي. په هغه صورت کې که یو چا دغه ستنه استفاده کړې وي، هغه په کوم مثلا په تور زیړه یا سپین زیړه یا پیچاوي باندې اخته وي، او هغه ستنه یو ځای کې پروت وي، که کوم ماشوم اخلي هغه ځان د خپل په ځان کې چوخوي یا یو بل چا په ځان کې چوخوي، نو دا د انتقال خطر منځته راوړي. هدې په خاطر باندې چې د انتانی ناروغیو د انتقال مخنیوی شوی، دغه شیان چې استفاده کیږي، که هغه د پانسمان شیان وي یا هغه د ستن لګول وي او یا نور شیان وي، نور اې دې ښه طریقه دا ده چې دا ټول شي په یو ځای کې، وروسته بیا ورته ور واچول شي، وسوځول شي. نور په دې رقم باندې د انتقال مخنیوی کیږي، او که دا هر چیرته واچول شي، هغه نه که ماشومان هم اخلي استفاده وکړي یا نور کسان، یا پام نوی په هغه باندې پخه لګیږي، نور د انتقال سبب کیږي. د دې له خاطره هغه باید ماسون نه ځای کیږي.
څو نفر په دغه مرض اخته دي پی ایچ آی وی، او کله دا مرض پیدا شوی ده؟ دغه سوال مې
وروره، باید وویل شي چې اول ځل دغه ویروس د دیالس سو یو یم کلونو شاوخوا کې په افغانستان کې تشخیص شوی، او یو کس اوروسه چې د دې چې جنگونه په افغانستان کې شروع شول، د لاس کلونو په موده کې هیڅ په دې مرض باندې کار نه وشوي. وروسته د کرزی د حکومت را مسته کېدو سره یو پروګرام دې ته جوړ شو چې په دې مرض باندې تحقیق وکړي، او په دې مرض باندې کار وکړي چې وګوري څومره کسان په دې باندې اخته شوي دي. باید وویل شي چې په سب شوي کسان، په څنګه چې ما مخکې هم تاسو ته ویلې، د 800 شاوخوا کې سب شوي کسان دي، او اټکل شوي کسان چې په افغانستان کې اټکل وهل کیږي چې مساب وي، د 3500 شاوخوا کې اټکل وهل کیږي، او د 800 شاوخوا کې سب شوي دي په کابل کې او په هرات کې.
بلې ډاکټر صاحب، هدایت تاسو چې کوم کسان راځي، زیاتره د کوم ولایتونو اوسیدونکي دي؟
مکتا د ټول افغانستان کسان راځي، مګر واقعیت په سرحدي ولایتونو کې زیات دي. سرحدي ولایتونه لکه مشرقي کې، کونړ، او ننګرهار کې مثلا په هرات کې زیات دي، په خوست پکتیا پکتیکا کې، په مزار کې، په قندوز کې، په دې سرحدي ولایتو کې او په کابل کې، په دې ولایتونو کې واقعیت زیات لیدل کېږي.
ازادي راډیو لوونه تر وو